پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو قربایم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو تر خبرونو وروسته به لومړی دا واوري چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې د ورځې تر پایه په بشپړې دوري خو امنیت هم په جنوب ولایتونو کې اندېښنې شته خلک به څه کوي وړاندې به یې واوري خو لومړی خبرونه له فرشتې جلال زید څخه
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد انتقال کړي په کابل کې د امریکا سفیر نن بامیانو ته تللی دی او نن په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسن محاکمه پیلېږي پوره خبر نو واوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به پنجشیر پروان او کاپیسا ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
فقط د کابل او د کابل مرکزی ولایتونو دا پات چې دا نن تکمیلېږي همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ د مواد انتقالات شروع شوي دي
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان پاتوشتمه له غزنی پرته پر نور ټولو ولایتونو کې کېږي د راکنو خپلواک کمیسیون ولسوالیو ته د حساس او غیر حساس انتخاباتي موادو د انتقال کار د میزان په ولسمه پیل کړی وو او د میزان په 15مه به یې بشپړ کړي د کمیسیون په وینا د ټاکنو په ورځ به په 1000 انتخاباتي حوزو کې لږ تر لږه 15 مرکزه د رای ورکولو لپاره پرانیستل شي په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باست بامیانو ولایت ته تللی و څو هلته عمومي وضعیت او د سیمې اړتیاوې وڅېړي په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي جان باست د خپلې ورځني سفر په ترڅ کې د بامیانو له سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا له استازو او د دې ولایت له مدني فعالانو سره کتلي دي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې بامیانو ته د امریکا د سفیر جان باست سفر هدف په بامیان کې د وضعیت عمومي ارزونه او د خلکو د اساسي اړتیاو معلومول وو جان باست بامیانو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بودا نړیدلو مجسمو ته هم ورغلی دی د امریکا متحده ایالات د افغانستان د لویو مرستو کوونکو هیوادونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو د پایل او بشپړېدو سره مرسته کوي د پیسو د نړیوال صندوق مشته وایي چې وډله په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته استوي تر څو هلته د پورونو مسله وڅېړي پاکستان د نړیوالې مالی ادارې په بیړني ډول د مرستې غوښتنه کړې ده د پیسو د نړیوال صندوق مشر کرستین لګارد دا بیان پرون په اندونیزیا کې د پاکستان د مالیه له وزیر اسد عمر سره تر لیدنې وروسته خبر کړی دی کچېرې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د مالی ملاتړ برابرولو سره موافقه وکړي دا به د 1988 میلادي کال راهیسې پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د دیارلسم وار پور ورکول وي پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق وروستی پور په 2014 میلادي کال کې اخیستی و چې څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رسېده د دې اونۍ په سر کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د خپل هیواد د اقتصادي بحران د کنټرول لپاره د پیسو له نړیوال صندوق او د دوستو هیوادونو څخه 2 میلیارد ډالر مرسته غواړي د پاکستان حکومت وروسته له هغې په دې اړه بیړني اقدامات وکړل چې په روانونۍ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري ارزښت په بېساري ډول راوغورځېده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د پیسو د نړیوال صندوق لخوا به په پاکستان ته د پور ورکولو مسله ځکه منطقي نه وي چې اسلام آباد تر ډېره حده دا پیسې د چین په پورونو کې ورکوي په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسن محاکمه به نن پیل سي د اندرو برونسن توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشي نه سي شایي پر ترکیه د امریکا د نورو بندیزونو د اعلان امکان زیات کړي پادری برونسن نن د ترکیه لویدیز ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه کیږي دا د هغه د محاکمې 4 دور دی اندرو برونسن 50 کلن دی او که چیرې په محاکمه کې نن مجرم وپېژندل سو په په 15 کاله بند محکومېدلای شي. اندرو برونسن چې په ترکیه کې تقریبا 40 کاله ژوند کړی پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند پرون ویل چې واشنگتن د اندرو برونسن د خوش کېدو تمه لري، خو دای ونه ویل چې د واشنگتن او انقره ترمنځ په دې برخه کې کومه موافقه هم شوې وي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د استازي چوکۍ ته د سپینې ماڼۍ له لوري کاندیدی دینا پاول د دغه وظیفې له ترسره کولو انکار کړی دی. اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو پرون د سرچینو په حواله وویل چې دینا پاول د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او له هغې مننه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازیتوب مسؤلیت ته غوره بللې ده، خو هغې ټینګار کړی دی چې دا په وال سټریټ کې د پاتې کېدو نیت لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي چوکۍ ته د یو مناسب کاندین په پیدا کولو باندې د امریکا جمهور رئیس له ډېرې مودې راهیسې غور کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. ازادي راډیو همداراز په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. د یوې وړې تخنیکي ستونزې د تېروتنې له امله بخښنه غواړو، خو رابشو د روانې خپرونې مطالبو ته. په دې خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او کابل زون ته به هم نن ورسېږي.
وازنه د هل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات یو دا غوښنه لومر د موږ سره دي، موږ اراده ده چې باید پروستل دي د دې حالت نه ووځو.
د البته په کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه وه، او د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون وایي چې انتخابي باتي مواد ټولو سیمو ته رسیدلي دي.
د تکرار رای ورکونې مخنیوي کوي، اغل تبانن د دوی په مغه اوله رای باندې چې چاته ورکړي په غي به حساب کیږي، اغه نور رای به ټوله له سیستم څخه وځي او په غي باندې حساب نه کیږي.
البته دا زماد رای زما حق پروګرام کې په دې ارتباط تاسو اوریدل شئ چې بایومټریک سیستم څنګه موثر استعمال دی شي. په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره ځینې مخالفت کوي، په دې برخه کې مو د یو دیني عالم نظر اخیسته.
مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم تروی بجل ازادي راډیو اوریدل شي. رب شو لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلی دي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون پنشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 8 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه شي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونو دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ د مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 27 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې به دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28 تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو لرسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغه موادو د خوندې ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلی ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واک کې پرېنښودل شي یا هغوی ترې ناوړه ګټه وانخلي. ځینې زورواکي او هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتي څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه شي دغه دستګاوې هلته له منځه یشي او دلته کمیسیون اصلا بله آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤول دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا مو په راپور کې واوریدل چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي او کابل زون ته به هم نن تر ماښامه پورې ورسیږي. په دغو موادو کې بایومیټریک هم سیستمونه هم شامل دي او دستګاوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایلی دی. دوی وایي هیله مند دي چې له دې لارې به د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند پارلمان ته ورسوي. بلخوا د پکتیا ولایتي شورا سره لدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا اقدام ستایي، خو تر څنګ کې اندېښنه لري او وایي د ټاکنو ترسره کېدو وخت کم وخت پاتې دی او له دغه نوي سیستم سره د خلکو نابلدتیا به د دې لامل شي چې په لرې پرتو سیمو کې رایې څوک ورنه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ځازی راپور لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم لپاره د رای کارونې اقدام ستایي وای. هیلمن دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولای شي چې د خپل خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي. د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل.
کله چې انتخابات بایومیټریک شي، لومړی قدم درغلیو مخه نیول کیږي. یعنی هغه تذکره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي، هغه یو کس استعمالول یې خوز بیواز یو کس خپل تذکره استعمالوي.
یوازې پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاتو ته خوشبینه دي، زیاتو ته خوشاله دي. په دې خاطر چې د تقلب مخه بونول سي او هغه وکیلان په پارلمان ولسی جرګه ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بلخو د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري، وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومیټریک وسایل لومړی له کابل پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي.
ویری لاست بول اس کی پوتی دا تو نہ شونی موتا خبر نو واخ اندر سی دلی دغه سره باید بولس بلاسی.
د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره شریک کړي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې وی ویل
ولایتي شورا د غړو اندېښنې په ځای باندې دین خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې بریالي شو چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلواک کارمندان د ټریننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه روایت یا د میټریک ښاغلی یو ته معلومات ورکړي او ترڅنګ تقریبا څوره د مخکې د عامه پوهاوي مبلغین په مرکز ګرځي جوړ ټولې کیسه کړي یا غیر لارې نه موږ کوشش کوو چې ولست معلومات ورکړو.
یا د دې چې د تیرې پنځمبي په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنیو استازو ته د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومیټریک کېدو په تړاو معلومات ورکړل. اصیل ځازی، ازادي راډیو، پکتیا.
پکتیاوال بایومیټریک سیستم ته خوښ دي. بل لور ته په روسیو کې وسلوالو طالبانو د بی اعلامې په خپرولو سره د ولسي جرګې د ټاکنو د مختل کولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي. خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته نه تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسي جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي. خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک د دغه سي اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ خو بیل دینه په مونږ باندې دا هر ورځ مونږ په یواد کې جنگ ده وجلو وهل روان دي. خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو مونږ خپل رائے ورکو ځکه مونږ هوډ لرو دې لپاره چې یوازې نه د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات د راتلونکي نسل لپاره انتخابات او دا ګواکونه له عمر نه مونږ سره دي. ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوي سوی او
دوی دا غرض له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدعین این مرزوبوم
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي. له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي.
ټول آمادګي، ټول استخدام، ټول مواد حساس، هر څه آماده دي. ولایتي دفتر کې حاضر دي، عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي.
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تر دولسمو بجو وروسته زما رایه زما حق پروګرام لرو او پکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې د بایومټریک د سیستم د کارونې پر مؤثریت بحث شوی دی. دغو انتخاباتو ته نږدې یو اونۍ پاتې ده. خو اوس به یوه روغتیایي موضوع راواخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو یا ګوزن د واکسین د اهمیت او د دغه ویروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ضروري بولي. د دغه وزارت د پولیو په وړاندې د مبارزې څانګه وایي په دې برخه کې دوی د پام وړ هڅې کړې دي. په افغانستان کې یو شمېر کسان له دې واکسین سره مخالفت هم کوي. فرشته مرسل له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د غشان دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
په دې وروستیو کلونو کې د ستاسو د رسنیو په مټ موږ په دې وتمانېدلو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی لوړ کړو او کورنۍ په دې وپوهوو چې د دغه پولیو ناروغي ډیره او خطرناکه ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به د بد تل لپاره معیوب او فلج وي، او حتی دا ناروغي وژونکې ده. مونږ ته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله هغلته هم هغسې چې اړتیا ده چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي، هغه هدف ته مونږ نه یو رسېدلي.
دی وایي له نیکه مرغه د عامه پوهاوي د همدغه پروګرامونو له لارې اوس ډیری خلک د دغه وایروس د ضررونو او د واکسین د اهمیت په اړه پوهېدلي دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډېرې شوي دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته وو، او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوي دي. سکل په ټول افغانستان کې بد 6.5 میلیونه کوچنیان واکسین شوی وي، خو په یو شمیر ولایتو کې د نامنه یو د چې کورنۍ خپل نه غوړي چې بچي واکسین شي، ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي. هغه کسان چې خپل ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین نه ورکوي، علت دا ګڼي چې وایي په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. موږ د خبره د عامې روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورډ لغړي دینی عالم شمس الرحمن فروتن سره شریکه کړه. نوموړي وویل
مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. د
افغانستان، پاکستان او نایجیریا غوډونه دي چې لا هم پکې د پولیو پیخي لیدل کیږي. نړیوال روغتیاي سازمانونه هم وایي چې تر اوسه داسې درمل په واک کې نه لري چې د پولیو د ناروغي درمل نه وکړي. د دې ناروغي مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو پر ضد واکسین سره کېدلی شي.
ستاسو لا پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزانې د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي چې اتلس سوه نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستي دي، 50,000 هېڅ تراکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو، نه پیسې راکوي نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک رشوتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکې نورو خلکو ته ورکوي. نو د هغې د ازادي راډیو د لارې چې دا زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فیض الله د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبینا ریاست چې دی، مېبینا ته کارتونه جوړ کړي دي. تقریبا درې کاله کېږي چې باندې ته کله بله بنا کېږي، بل نه یا تر روان دی. ټواکو ته ورسوي
پیغام خو به صاحب کو. السلام علیکم. بلې دادا، چې دغه طالبان دروغ وي. د پاکستان ملیشه دي، طالبان نه دي. او د خدای لپاره طالبان نه دي، پاکستان ملیشه دي. دغه دروغ وي چې امریکا دی وځي، موږ نور جنگ نه کوو. اوباما وخت کې چې امریکا وته، تاسې جنگ ته ولی زور ورکړ؟ بیا هم ولی جنگ ته زور ورکړ؟ خو دروغ وایي کنه. والسلام.
نمونه احترامات آزادی رادیو تور کار کوم کو ته معلم نصر الله د پروان ورته کوئی شفیع رسولی د بر علی خوازی د کلینا تاسو را پاری کړین. کوئی شفیع رسولی عمومي سرک د کابل او د بګرام د سرک من راځي شوې ده. او د بګرام په ساحه کې او پوسټر چې د حق شهید کلین د خپلن د غنه شراتی شي، او ساحه چې لنډي او سک قانون یادي کې په ساحه کې وسلوال غله پیدا شوی دي. او زموږ له خلکو څخه د پیسې موتوسکري نو چې هر شي لاس بر شوی دي، د خلکو څخه غلاوی کړی دي. حتی چې کله یو سړی سره موتوسکري زنانه سپاروي، حتی کوي یو موتوسکري ځینې اخلي، او ډېر خلک یې همدا سیواري ته کولی دي. نو داسې په کړي دي. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی تورنمنت پای ته ورسید. په دغه تورنمنت کې 24 لوبډلو برخه اخیستې وه. په دې اړه له سیمې د اساسي رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې که څه هم له تیرو شاوخوا دوو کلو نه راهیسې د جګړې ډګر تود دی، خو بیا هم له جګړو سره سره په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبې واده کوي. دا شور او زواش چې تاسو واورئ دی، دا د کرکټ د لوبغاړو او نندارچانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او نندارچان یې تشویقوي.
دا هم د شاټ آسا تیر تیر شاټ څنګه باندې لپاره د پنډري څخه بهر امین الله ته سلور خیال باندې یا ټول پرشت کی زتر ماسا کړه مینه
دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنت کې ورځ نه وخت د پوهنتون یې لوبډلې په بریا فایته ورسېدې
او چې لوبډای په کار تر لاسه کړای دا د پوهنتون کې د ټیم لوبډل مشر څخه هیله کې سره سي او خپل کپ پوهنيار راز احمد پورې څخه واخله
پدغه ټورنمنت کې چې څلور وشت لوبډلو برخه اخیستې و لومړی مقامي پوهنتون یې ټیم دوه مقام عابد ټیم او درې مقام دلمر ټیم لوبغاړو تر لاسه کړی پدغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبي د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل چې دغه ټورنمنت د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې چول شوی و او د استاد شهید پشمګل په نوم نو موري وای چې لږه ټورنمنت څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یې والی وو
په دغه یو میاس کې تقریبا 40 ټیمونو برخه درلودله د 40 ټیمونو څخه مونږه داسې چل کړي وو چې درې لوبي به کوي دوه کوبال له ډرابېږي نو په هغه کې 12 ټیمونه سی وو هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو ورسته چې 12 ټیمونه ول لوبي تل دغه څخه ورسته تاسو پک ټیمونو لوب تر سره کړل درې ټیمونه راوتل فائنل ته په هغه کې مونږ د رنگ ریټ په حساب د پانتون ا ټیم رنگ ریټ په دې کې لوړو د پانتون ا ټیم ډایرکټ فائنل ته ویست د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوب تر سره سو پرون هغه لوب عابد وګټل او عابد ډایرکټ لاړ فائنل ته د پانتون ا د ټیم سره سره لوب وکړه دغه لوب د عابد او د پانتون ا ترمنځ وسوله ډیره پزړ پورې لوب او ډیره یعنی په ورستیا ورکه دوه بالا پاتې وو او سلور منډه پاتې وي بیټسمین ولاړو البته بالر واغه بیټسمین هم نو خو وې کول سه په پنځم بال باندې دغه لوبه یعنی په 14.14 پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي د پانتون ا په نفع راوړلې ډیره پزړ پورې لوبه
استاد شهید پشمګل د ورزګان په لوړز د کړمو څه کې د کیمیا د برخي یو تن شوون کیو نو موري څو میاشتې مخکې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو لوبغاړي هم خوښ دي چې دغه ډول ټورنمنتونه ورته پر لارې چول کیږي خو دغه لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې ګیله لري او وایي چې تر اوسه پورې ورته هیڅ ټورنمنت هم پر لارې نه دی چولې او نه هم د کرکټ لپاره کوم میدان ورته جوړ کړی دی
نو می خالق دادي او د پهنتون بي پټین کې می لوب در سره کول دلته د کرکنډرانو هغه مونده ستوندې چې د میدان نشتون دی او میدان خامدي پیچونه خراب دي د وسایل نشتون دی دا غوم د ستوندې چې د کرکټرانو ډیر لوي د کرکټ بورډ د مرکزی ادارې څخه موږ نه راځي ځکه دروسه د روزګان کرکټ ته اشاره نه کړی د ټول ټورنمنټونو چې جوړیږي یا د چا په شخصي مصرف جوړیږي یا یو څوک داسي یو داسي یو کړیا ولاړ ولاړ د ټورنمنټ جوړ کړي شمشا زرمل دی د عابد کرکټ کلب ډله کې لوبیر
ډیر پزړه پوری ټورنمنټ چې موږ ته دې سره ډیر لس راوړو نه راوړل موږ د دې ټورنمنټ ته غسه ډیر خوشاله یو چې د حشمت ګل په نامه ټورنمنټ جوړ شوی وو په روزګان ولایت کې دروازه کوم نوې دغه ګران نه دی جوړ شوی نه دروازه په دراسون ستخ موږ د ګران شش دغه نه لرو ورته موږ دغه د چې د مشتراسي مشتورو ټورنمنټونه کې شخ ځوانان ستا د تکړه پیوړې لوبغاړي ستا د امتحان کې پر اتلونکو کې ورور کاغه کوله چې په نور ولایتو کې ولو بیرته شخصي ګران ورته جوړ کی چې د حالت ولو خپل دغه پښ کې پیدا کې د نفرام پښ کې راو بش کمې لیاقت لري د خلک دی باید پښ کې راو بش
فورزګان ولایت کې د کرکټ لپاره هیڅ میدان هم شتون نه لري او دغه لوبغاړي په سرو شګو او مات کې لوبي کوي چې زیاتره وخت د لوبغاړو لاسونه او یا هم پښې ماتيږي
د کرکټ په اړه تیر شپه د ګلبهار افغانستان شل وریز غورالیک د په نهم لوب کې په عربي متحده اماراتو کې تر سره شو بلخ لوبډلې ننګرهار ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې دغه شپه چې زلتا سره خبرې کوم مهمه لوب د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ روانه ده د 15 ورځنۍ لوب ده په هند کې دغه لوب کې شي مخکنی لوب هم هند ګټلې و او په ډیر زیات توپیر ګټلې و په نننې لوب کې چې نننې لومړی ورځ ده تر دې دمه ویسټ انډیز لوبغاړو 159 منډې جوړې کړې دي 15 لوبغاړي سوځېدلې دي د ویسټ انډیز درې لوبغاړي یادف سپین بالر ده آوټ کړی دی او یو وکټ هم تیز بالر یادف چې هغه امیش یادف ته یو وکټ اخیستل، اشوین هم د هند لوري یو وکټ تر لاسه کړی دی. دا 15 ورځنی لوبه ده. تر دغه دمه چورته ګورم ویسټ انډیز برلاسه نه دی، هند برلاسه دی، او کېدای شي چې دا 15 ورځنی لوبه هم هند وګټي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومیټریک پروسیسوم بحث لرو، خو 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د میزان په 28مه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات دي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس بامیانو ته تللی و او هلته د خلکو د ژوند وضعیت وارزاوه او رپورټونه وایي چې په سیمه کې له چارواکو سره پر اړتیا وغږېدلی دی. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي جان باس پرون د بودا نړیدلو مجسمو ته هم ورغلی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وایي خپل ایوا څېړونکي ډله به په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته واستوي. پاکستان له دې نړیوالې مالي ادارې څخه 12 میلیارده ډالر مرسته غوښتې ده. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. اندرو برونسون 6 کاله په ترکیه کې اوسېدلی دی، هلته د تروریزم په تړاو د فعالیتونو په تور نیول شوی دی، او که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي، او څارونکي وایي د واشنګټن او انقرې پر اغېزو به د نن ورځې محاکمه پر اړیکو به د نن ورځې محاکمه اغیز لري. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د استازي چوکۍ ته د سپینې ماڼۍ کاندیدې دینا پاول د دې دندې له ترسره کولو انکار کړی دی. اسوسییټډ پرس او رویټرز وایي پرون ډونالډ ټرمپ له دینا پاول سره خبرې کړي، خو دینا پاول ویلي چې دا غواړي په وال سټریټ کې پاتې شي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د سګاو څرنګوالي ته ځانګړی کړی، خو په سر کې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به په کمه موده کې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم د سګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
انتقال دزګاوي بایومیټریک او فیرست
د بایومیټریک سیستم دزګاوي او درای ورکونکو نوملړ به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي، چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټول ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالۍ ته هم د انتقال په حال کې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. دغو انتخاباتو ته د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په زرګونو سارونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستمه ګټه اخیستنه د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومیټریک دزګاو په کارونې شک سرګندوي او وایي دغه دزګاو په اړه تر اوسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دزګاو د کاریدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټریننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 60000 نور کسان ټریننګ کوي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک په انتخاباتو کې د بایومیټریک دزګاو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې امان الله مان دی. او انتخاباتو بایومیټریکول خېګڼې زیاتې دي چې زه له هغو جملې څخه یو څو ته اشاره کوم. کله چې انتخابات بایومیټریک شي په لومړي قدم کې اول دی در غلی و مخنی ول کیگی یعنی اغا تزگیره چه خلکو لزان چه 15,000 تر لس و 40,000 پور جوڑی کردی دی اغا یو کس استعمال اولی خوز بیواز یو کس خپل تزگیره استعمالوی یعنی دیگه روی بدای بیمیتری کیگی او دیده طول اغا بگراون چی شده اغا پک معلومه گی نو دیده اغا در غلی و مخنی ول کیگی او بل دیده ترسنگ اغا ساحه مکملن سمر وگری پک وسیگی دیگو دی وگرو مقدار معلومه گی شمیر معلومه میگه چې څومره خلک دلته اوسیږي بله ښېګړې همدغه ده او د دې تر څنګ دا یو پرمختللی سیستم دی ښه سیستم دی چې همیشه مونږ د انتخاباتو د ناورینونو له امله چې دوی د نتیجې ځنډیږي یا نتیجې ډېر بحراني حالات ځي د دغو مخه نیول کیږي انتخاباتو شمیرنه کې خپله د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته ډېر اسانتیاوې رامنځته کوي چې څنګه انتخابات ترسره شي په درېیم او څلورمه ورځ امکان ده ولري چې نتیجې لانشي او ورسره هغه خلک چې ولوسونه غواړي د ولوسونو لپاره ګټور خلک وي هغه لار پیدا کوي درغلی لپاره چې مثال نور خلک په پیسو په زور یا د تذګیرو اضافه جوړونو په زور پارلمان ته یا ولسی جرګې ته ځي نو دغه هغه وکی خلک به ځي په ولسی جرګې ته د خلکو استازیتوب کوي چې رښتیا هم د ولوسونو غږ په ولسی جرګه کې پورته کړي د ولوسونو ستونزې تر حکومتي چارواکو ورسوي
رحمت الله همدرد ټول افغانستان ولس زیات ورته خوشبینه دي زیات ورته خوشحاله دي په دې خاطر چې د تکلب مخه ونیول سي او هغه وکیلان په پارلمان ولسي جرګې ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوښه باندې وي د تکلب مخه به پکې ونیول سي او دا زیات خلک ډیر ځوانان ورته خوشحاله دي او په خوشحالي به رایه هر کاندید ته ورکوي
نوم یې داود خان دی چې هغه د بایومتریک دغه پروسه چې دی دا باید په شفاف ډول که چېرته ترسره شي نو مونږ خلک به انشاءالله هغه ټول به د صندوقو خواته ځي رایه به ورکوي نو که داسې وي چې په بایومتریک دغه پروسه راشي بیا پکې شفافیت نه وي نو بیا به زمونږ د خلک دې په بایومتریک د سیستم نه به نو ډېر ناراضه شي او دغه پروسه به بیرته ناکامه شي
د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو له غوښتنو وروسته حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ومنله چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومتریک له سیستم نه کار اخلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د بایومتریک سیستم ټولې دستګاوې او لوازم دوی ته سپارل سوي او هم ولایتونو ولسوالیو ته د انتقال لړۍ روانه ده خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ممکن دغه دستګاوې څه ډول چې لازمه ده د انتخاباتو په ورځ هسې کار ونه کړي د بایومتریک سیستم د کارونې او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وبیان زبی سادات او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا میلمانه دي دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو که د بایومتریک سیستم په اړه باندې معلومات ورکړي څه ډول یو سیستم ده او څه ګټې لري
په دغه وسیلې څخه به موږ کله چې ګټه اخلو دا به دوه ګوتو نښانې اخلي همدا ډول عکس یا تصویر اخلي د تذکرې عکس اخلي او د سټیکر عکس اخلي لغې وروسته د پرنټ بټن فعالیږي او هغه به یو بارکوډ پرنټ کوي هغه به پر آی پاڼې په شا کې هغه کوم ټاپه چې د هغې په چپ اړخ کې به هغه بارکوډ سریح کیږي او په هغه رای پاڼه به چې هغه بارکوډ ولري همدغه بایومتریک بارکوډ په هغې به حساب کیږي یعنی هغه به شمارل کیږي که کومه رای پاڼه دغه بارکوډ ونه لري په هغې باندې به حساب نه کیږي د تکرار رای اچونې مخنیوی په دې باندې ډېر ښه ترسره کیږي تاسو پوهیږئ په افغانستان کې موږ تاسو د دې امکانات نه لرو چې په ټول هیواد کې د وتوانیږو انټرنیټي خدمات دې ولرو هغلته د انټرنیټ ته لاسرسی ولري په ټول هیواد کې به په آفلاین شکل سره د دې نه استفاده کیږي او کله چې د سرور سره نښلول کیږي آنن هغه ټول معلومات به سرور ته انتقالوي سرور هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې به شتون لري او هغلته به په تکراری چا چې په څو ځله مثلا په څو مراکزو کې که چېرته رایه ورکړي اول خدا ممکن ده چې څوک د وتوانیږي په یوه ورځ د څو مراکزو کې رایه ورکړي که چېرته بیا هم دغه ډول څوک په څو مراکزو کې په هغه ورځ باندې رایه ورکړي د تکرار رایه ورکونې مخنیوی کوي هغلته به آنن د دوی په هماغه اوله رایه باندې چې چاته یې ورکړي په هغې به حساب کیږي هغه نورې رایې به ټولې له سیستم څخه وځي او په هغې باندې حساب نه کیږي
اوریا صاحب د بایومتریک سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول د تاسې اساسي غوښتنه مو په دې برخه کې تاسې ډېر جدي مو یاستئ او جدي وی هم سادات صاحب یادونه وکړه د دې سیستم د څرنګوالي په اړه تاسې د دې سیستم د نصبولو د راوړلو کارونې څخه راضي
واقعا د بایومتریک سیستم یعنی یو نفر یوه رایه
یو لپاره نسی کولای دوه ځله یا درې ځله یا لږه نه زیاته رای وکاروي. ډیر موثر سیستم ده او ډیر موثر ټکنالوژي ده، اما دا یو ماشین ده، دا یو ټکنالوژي ده، دا یو څوک چلوي، دا یو څوک مدیریت کوي. نو دویمه ستونزه په مدیریت کې ده او چلون کې ده. زموږ هیله دا ده چې د دوو چلونکي او مدیران صادقه مدبره کسان اوسیږي او بېطرفه کسان اوسیږي او په صداقت او بېطرفۍ سره دا وچلوي. په څنګ دې کې د دې لپاره چې د بایومیټریک سیستم تکمیل سوی وي، نو اړینه به وي چې مستقل نوماندان، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، بین ملي ناظران ډیر غښتلی نظارت ولري په درې ډګرونو کې. لومړی څه د پاسه یو زره د ټاکلو مونږ حوزې لرو، په دې کې باید نظارت وکوي او د کمیسون دنده دا ده چې د نظارت بشپړ شرایط ورته مساعد کړي. دویم ډګر مرکزونه دي چې څه د پاسه 15,000 مرکزونه دي. دلته باید سیاسي ګوندونه، نړیوال نظرونه، مدني ټولنه، مستقل نوماندان نظارت ولري. او دریم ډګر خپل سروار ده چې دلته د سروار یو شوبه شتون لري، لږه نه باید نظارت وي. او دا نظارت له اول ورځې شروع کیږي تر څو چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي.
وریا صاحب، د ټکنالوژي چې یو ښېګڼه لري هغه دروغ نه وایي، غلطي نه ورکې راځي. د ټکنالوژي همدغه ډېر ښه ښېګڼه هم ده. تاسو اوس هم په دې باندې باوري نه یې چې دغه ټکنالوژي به په سمه توګه وکارول شي؟
ټکنالوژي کې ستونزه نشته ده. زما په مدیرانو کې ستونزه ده. اوس دا کمپیوټر د تاسو په
واک ټکنالوژي کس کاروي؟
دا که چیرته مدیران لږ غفلت وکوي، صداقت لږ وي، بیا کېدلی سي تقلب ته زمینه مساعده کړي. او دا چې څنګه تقلب ته زمینه مساعدېږي، زه نه غواړم په غو باندې اوس وغږېږم، اما زما هیله او آرزو به دا وي چې دغه ټکنالوژي په بېطرفانه ډول او په صادقانه ډول باندې استعمال سي. څه شی چې بله ستونزه ده، جناب ساده صاحب ورته اشاره وکړه، دا به ټول هیواد کې آپ لاین وي. سرال دی چې دا قبول سوی، مګر دا درست نه ده. دا د ټاکنو د اعلان نتیجې زندوی ټول کا آپلاین وی. او
خو ساده مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان تر اوسه پرمختګ نه ده کړی چې انټرنیټ د افغانستان ټول سیمو ته رسیدلی وي او موږ نه استفاده
وکړو. زما ارزم ده کا اوس افغانستان 50% د دولت تر واک لاندې وي. نو دا 50% کې تر 30% پورې جغرافیه د افغانستان د پورجی انټرنیټ تر پوښښ لاندې ده. په دغه 30% کې په غښتلي ډول باندې په سلهاو زره د سکاو ته دغه زمونږ مخابرات موجوده مخابراتي امکانات دا ولتیا لري چې انټرنیټ ورکی. دی به موږ ته دوه ګټې درلودلې. یو به شفافیت لاخه تضمین کړی و، او بل به د ټاکنو پایلې ډیر ژر اعلان شوی وي. اوس که په ټول هیواد کې آپ لاین وي، د ټاکلو پایلې اعلان وروسته غورځیږي، او یو څه باید په شفافیت باندې او نظارت باندې کار وسي، او ممکن په شمیر کې یو څه ستونزې پیدا سي. زموږ ستونزې به لږ وي. او بل ستونزه چې جناب ساده صاحب اشاره وکړله، 2500 تنه تر اوسه پورې روزل سوي دي. دا په داسې حالت کې ده چې
اوریا صاحب بیا وروسته راځو دغه بحث ته. فقط ساده صاحب ته د اوریا صاحب اندېښنې واورېدلې. د دوی اندېښنو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځواب څه ده؟
افغان صاحب، د ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه موږ او تاسو مچ مخکې شاید راځي شفافیت تضمینوي. هغه احمد محمود نه پیژني، هغه د نه پیژني چې د اوریا صاحب دی او که د افغان صاحب دی او دا که احمد دی محمود دی. هغه ته دغه مهمه ده چې څه ډول هغه کوم سیستم چې په هغه کې شتون لري هغه د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې موږ ځنې غواړو هغه ترلاسه کولای شو. مخکې مې چې اشاره درلودله، تر څو چې هغه استاد دوو ګوتو نیخانی، همدا ډول ستا تصویر د تا د تذکیری اکس او همدا ډول د سټیکر اکس و نخلی
تر مراحل خو بشپړې د سی اپلاین او انلاین په اړه کلک معلومات ورکړي. وریا صاحب وایي چې افغانستان حکومت تقریبا 50% په ټوله خاوره حاکم ده، کولای سي د انتخاباتو په ورځ باندې د انټرنیټ سہولتونو حالت مساعد کړي. فقط که په دې اړه باندې راته وایي چې د اپلاین او انلاین څومره خپل منځ کې توپیر لري او څومره کولای سي سرعت ورکړي پروسې ته، څومره کولای سي په ځان دی واچي.
په دغه فیصدی باندې زه نه غږېږم چې څومره خاوره د مخالفینو په لاس کې ده او څومره د افغان حکومت تر لاس لاندې ده. او دا به منصفانه
پښتانه هم ونوسیږي چې 50% د مخالفینو تر ولکې لاندې وسیږي. اما هغه څه چې موږ او تاسو ته مهم دي، موږ او تاسو هم د پلازمې مرکز کې وسیږو، دغه د څنګ ولایتونه چې میدان وردګو ولایت هم د لوګر ولایت او د شاوخوا ته موږ او تاسو وګورو، هم د اوس موږ او تاسو ټلیفوني شبکې غلطه فعالیت نشي کولای، د مخالفینو لګواخونو سره ته مخامخ دي، انټرنیټي خدمات خو پرېږده چې غلطه موږ او تاسو وتوانیږو. که چیرته دغه په آفلاین او آنلاین شکل سره دې استفاده وکړو، د دې پرځای چې دغه پروسې سره همکاري وکړي، نور هم ستونزې مشکلات رامنځته کوي. د تر هغه پورې به د ټاکنو پایلې لومړنۍ پایلې به نه اعلانېږي. هغه څه چې موږ په تخویم کې ذکر کړي دي په هغه اساس به اعلانېږي. هڅه به د دې کې وڅ ډول وتوانیږو له ټولو هغو مراحلو څخه درس نظارت ترسره شي. په دې کې انشاءالله هیڅ نور د شک او شبهې ځای نشته دی چې غلطه څوک دغه پروسه مخته وړي، یا کسان چې دغه وسایلو څخه غلطه استفاده کوي، هغه د وتوانېږي د مشخص افراد لپاره دی کار وکړي.
که د کارکوونکو په اړه باندې چې دا څوک یې کاروي، د ټریننګ په اړه باندې وروستي معلومات راکړي، څومره کسان تربیه شوي دي او څومره کسان به دا وکاروي؟
یوازې 250 کسان د تخنیک په برخه کې دوی ټرین لیدلی دی. که چیرته په هغه ورځ کومه تخنیکي ستونزه رامنځته کېږي، دوی به آنن هغه تخنیکي ستونزه حل کوي. په دغه درې دېرشو ولایتونو کې 2500 کسانو ټرین لیدلی.
ګوره دلته خو تقریبا شاوخوا 1000 محلونه دي، 250 ډېر کم نه دي تخنیکران دلته.
د دې خطاس پیګي غلطه به مونږ ان شاء الله یو کس به دوی توانیږي د شلو په شاوخوا کې مراکز به دوی تر خپل پوښښ لاندې راولي. تخنیکی ستونزه په دې معنی سوال خو ان شاء الله د کومې کمپنۍ څخه چې دغه سیستم خریداري شوی دی، هغه ډېره پرمختللې کمپنۍ ده. د دوی وسایل داسې وسایل نه دي چې خدای مکړه موږ تاسو د انتخابات پر ورځ هغه کې داسې خاص تخنیکی ستونزه مشکل رامنځته شي. همداوز موږ همکاران په دې اخته دي چې دغه ټول وسایل چارج شي او آماده اوسیږي ټاکنو د ورځ لپاره. 250 کسان یوازې تخنیکی کسان دي، دغه 1000 وسیلو سره به زر نور احتیاطي هم دغه د شولاتونو ته استول کیږي، تر څو هغه ځای هم ونیسي که د حکومت مشکل جوړي. 2500 کسان کله چې موږ روزلی دي، دوی به د ټاکنو په ورځ دغه وسیلې نه استفاده کوي. دوی به هم دغه ټولو د رای ورکونې مرکزونو محلونو کې دغه 2500 کسان به فکر وکړي هم دومره نور کسان دوی تر خپل روزنې لاندې نیسي. هر یو نفر به د یو مرکز مسؤول هم دا ډول د هغې معاون او د عامه پوهاوي همکاران به دوی تر خپل روزنې لاندې نیسي، چې کله چې موږ تاسو ټاکنو ته 2 ورځې پاتې وي، انشاءالله د دوی د ښوونې روزنې پروسه به بشپړیږي او په دې اړه باندې کومه خاص اندېښنه هم نشته. دغه وسیله دومره ستونزمنه وسیله نه ده چې څوک استفاده ونشي کولای. هغه چا چې دغه اوشمن تلیفون کارولی وي، دوی ډېر په اسانه سره کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. هغه کسان چې دوی تر اوسه پورې ټاکنو خپلواک کمیسیون ټریننګ کړي دي، ډېری د دې داسې کسان دي چې دوی د آی ټي برخه کې او یا هم د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستې ده، او دوی له دغه وسایلو سره ډېر اشنا دي، او انشاءالله رحمان په دې اړه باندې موږ کومه خاص اندېښنه هم نه لرو.
وریا صاحب، د صدر صاحب خبرې ته واورېدلې، د ویل چې شفافیت تضمینیږي، سرعت پروسه کې راځي، ټکنالوژي کې غلطي نشته، دوی ډاډ ورکړه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تاسو ډاډمن
یاست؟ ټکنالوژي کې ستونزه نشته، ټکنالوژي معاصره ټکنالوژي ده، حکومت تسلط لري او د افغانستان په ټولو کارونو کې هم برق تقریبا شتون لري او هم انټرنیټ، او زموږ اکثریت نفوس هم په دغه ټولو کارونو کې ده. نو په ټولو کارونو د هیواد کې یا په غټو کارونو د هیواد کې دا شونې ده چې دلته آنلاین اوسیږي. وخت چې دغه امکانات د آنلاین وي، څه ضرورت ده چې آفلاین ته ولاړ شو؟ نقص د آفلاین چیرې ده؟ کوم وخت کې چې آنلاین وي، یو سړی دویم ځلي رایه نشي ورکولی. که دوه ځلي کوکوکوي چې رایه ورکړي، هغه رایه مستردیږي. او که چیرته آفلاین وي، یو سړی کولی شي دغه 15 وړه یا 10 وړه ګوتې وکاروي او 10 رایې په صندوق کې استعمال کړي. 10 رایې چې په صندوق کې استعمال کړلې، بیا چې بیرته ځي شمیرنې ته، ارزیابي ته، تسپی ته، هغه لړۍ اوږدیږي، هغه لړۍ پیچله کیږي، هغه لړۍ کې انسانان کېدی سي اشتباه وکوي، تقلب تیر سي، او یو مقدار سیاسي او اجتماعي او تخنیکي جنجالونه لکه پخوا چې رامنځته سوي شاید رامنځته سي. نو موږ په قصدي ډول باندې چې ظرفیتونه لرو په ښارونو کې، امکانات لرو او ترینه استفاده نه کوو، او بل دا په نړۍ کې قانون دی چې انتخابات کیږي یو ورځ پس، دوه ورځې پس پایلې اعلانېږي.
او ریاست باید موږ تاسو ومنو چې ټکنالوژي په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده، خصوصا په بایومټریک سیستم انتخابات. دا یوه نوې خبره ده، ممکن ستونزه موجودی. خو صدات سه بل موضوع ته راځو چې کله چې ممکن ځین محلونو ته درای ورکول مرکزونو ته دغه ماشين ونه رسیږي یا التکارونه سکړای، تاسو مخکې دونه وکړی وای د هغه مرکز رای به نشمیرل کیږي، د هغه مرکز رای سرنوشت پړه کراته وای چې سرنوشت به سي
ان شاء الله رحمان مونږ به په ټول هیواد کې او په دغه درای ورکونی په ټول محلونو مرکزونو کې دغه سیستم څخه استفاده کوو. هم دا اوس هم زموږ تاسو میړنی هوایي ځواکونه زموږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. دوی د یو شمېر ولایتونو ته دغه انتقالات ترسره کړي دي، د بایومټریک وسیلې رسولي دي. د آفلاین او آنلاین په اړه باندې کوم څه چوریا صاحب ویلي هغه څه نه ده. آفلاین هم موږ تاسو راځي د خپل ټلیفون نه چې اوس موږ تاسو استفاده کوو په دغه باندې تجربه وکړو. کله چې ما او تاسو د اوس په ټلیفون کې انټرنیټ لرو او ما او تاسو د یو شمېر سایټونو استفاده کوو، د فیسبوک نه استفاده کوو، د وایبر نه استفاده کوو، ته د انټرنیټ آف کړه، هر لحظه چې تخبر خپل انټرنیټ آن کړي اغل ته کوم څه چې تلری هغه په ټول تاتر رسیدي. یعنی کله چې موږ د سرور سره دغه وسیلې برته وسلو په دې کې کوم خاص شي نشته، هغه ته په اتومات ډول چې د یو نه زیات رای ورکړي وي هغه په اتومات ډول به حسابيږي، د پاغه ول رای به حساب کیږي. او که په آنلاین شکل چې اوریا سره ورته ویلي هغه هم کوم، یعنی اما هغه قصده چې 2:15 دیش کې 2:15 میشه، اما هدف دې موږ تاسو دغه شفافیت تضمین شي او دغه شفافیت تضمینی اوریا
سره د ساده سره خبر تا که واردلې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی وای کوم رائے چې د بایومټریک سیستم په اساس باندې په صندوقونو کې نه چول سیوه نه شمیرل کیږي، ممکن ځینې کمی کوستې موجود وي چې د عملی سوي جد مواد ونه رسیږي، دغه رائے سرنوشت پړه کراته د رائے سرنوشت بس ډول کیږي.
مشکل چیرې ده؟ مشکل دلته اپلاین چې ساده سی ول مجرد شدا آنلاین کیږي، هغه چا چې تقلبي یا اضافي رائے ورکړي هغه خپل خودل کیږي ول ما بین ول کیږي دلیت کیږي. اما زمون مشکل بیا صندوق کې ده. فکر وکړه چې دلته یو مرکز ده، یو مرکز تر هغه 15 د پی رای وکړوله، 15 وخت چې اپ لاین وی دغه 15 وړه ګوت 15 پارچې راوباسي او صندوق ته 15 رای غورځيږي. اما وخت چې بایومټریک آنلاین کیږي دا اضافي رای دلیت کیږي، اما صندوق کې ستونزه پاتې کیږي. صندوق کې ناظرین، کمیسون او نور خلک هغه رای باید حساب کی وګوري چې کوم یو درسته ده، کوم یو نادرسته ده. دلته ستونزه پیدا کیږي پشمیرولو کې،
خو دلته د بایومټریک دسکا کې خپل پشمیري سره هغه چا چې ګوت لګولي هغه شمیري هم سب کیږي. دلته یوازې د صندوق رای مهمه نه ده، د بایومټریک رای
ډوړه مهمه دي. ډوړه رای فکر کوم زه راغلم دلته مې صندوق کې 15 ګوت لګولي، 15 رای مې صندوق کې واچولې، له بایومټریک ما 15 نمرې اخیستلې دي، دلته مې 15 وړه کارولې دي. اما بایومټریک چې وصل سه زما اضافي رای دلیت کړلې، له ما بینې ویوړلې. اما 15 رای زما صندوق کې پرتی دي، 15 رای باندې د بایومټریک شمیره ستا. دا اوس باید وشمیرل سي چې کوم رای زما غلط دي، کوم رای زما تقلبي دي، څو غل ما بینه ویول سي. دلته دا پروسه پیچلې کیږي، شفافیت رو پښتنه لاندې راځي او د ټاکلو فایل چې باید ژر اعلان سي اغه شاته غورځيږي.
ساده سب کا فقط په دې اړه لیک ترخ نه یو چې افلاین او انلاین بخپل منځ کې څه توپیر سره لري، او یا لکوریا سب چې مخ کې دونه وکړه دغه ستونزه موجوده ده کنه؟
هیڅ داسې کوم ستونزه شتون نه لري. ام دغه سیستم د شفافیت را منځته کوي. موږ تاسو کله چې سید کله چې وریا سب وایي چې په غاسمو کې چې غلط په انلاین شکل دین استفاده وشي، خو چې انلاین شکل او کوم چې افلاین یا افلاین، نو بیا هم دغه ستونزه چې غاسمو کې چې غلط افلاین او انټرنیټ نه لري، غلط به دغه ستونزه څه ډول ته رافقولای شي. په هر رای پانه باندې بارکود د یغه خاص کود لري، هغه ثانیه دقیقه تاریخ مشخص ځای ځایګه ټول هغه ذکر شوی دی.
تذکری عکس د سټیکر عکس د انسان عکس ګوتې
یو ځنه شفافیت د پاره دلته دومره کارونه تر سره شوی دی چې دغه ټول کوم متاثر یو ځای کو، یعنی نور فکر نکړم چې پراتون کو ټاکونو کې موږ تاسو د شفافیت پر نشټون دی موږ تاسو اندېښنه ولرو. د شفافیت د پاره ډیر کار تر سره شوی، اوس موږ تاسو لاس روز انتخابات تلرو، راشي تاسو خپل نظارت قوی کوي. جناب وریا صاحب، تاسو قوي نظارت په وکول شي دغه پروسه لا هم شفافه کړئ. نن مهم د سیاسي احزاب له مشرانو نه دی غوښتنه وکړه چې راتلونکي یک شنبه ورځ به موږ له دوی سره د نظارت پر میکانیزمونو باندې بحث وکړو. څه ډول نظارت تاسو غواړئ، کوم سهولتونه تاسو غواړئ، هغه به ټول موږ تاسو ته مساعد کړو. اما خدای دې وکړي چې هغه تاسو نظارت بیا داسې ونه وسیږي لکه اوس چې پر رسنیو کې همیشه ورته اشاره کیږي، اما زموږ ډیری خبرونه ته دوی اته یو استاد نه راسته وي.
وریا صاحب، د نظارت په اړه باندې کراته وای چې د نظارت په اړه باندې تاسو کوم پلانونه لرئ؟
مخکې لدی چې نظارت باندې باید بحث وسی، بایومټریک باید یو طرز العمل ولري چې دا بایومټریک په کوم اصول او معیارونو باندې باید استعمال سی. که دغه طرز العمل په خوا کمیسون جوړ کړی وای او له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی وای او سیاسي ګوندونو سره تفاهم کړی وای، نو اوس به زما او د ساده سې په مابین کې دغه آفلاین او آنلاین باندې بحث نه و. دا تضاد د دیدګاو به شتون نه درلوده، شک فضا به نه وه. اما تر اوسه پورې کمیسون فکر کوم کار شروع کړی ده، طرز العمل نه ده جوړ کړی. دلته آنلاین دا د طرز العمل باید یو برخه اوسیږي او په لسهاو سلهاو داسې نور شیان، او دغه ابهامات باید کامل له مابینه ولاړ سي او د شفافیت فضا اوسیږي او سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، ناظرین، حکومت ټول باید دوی په دې باندې قانع کړي چې وروره په دغه دلایلو زه آفلاین استعمالوم، په دغه دلایلو زه آنلاین استعمالومه. اوس دغه فضا د قناعت نه ده رامنځته سوی او یو واحد طرز العمل چې د ټولو لپاره د تایید وړ وي تر اوسه پورې شتون نه لري. اما وخت شته، دا زیات وخت په کار نه لري. موږ هیله لرو چې دغه طرز العمل زر جوړ سي او طرز العمل کې یو ګډ فکر، ګډ نظر منځته راسي او وکولی شو ټول ځواکونه په دغه ملي پروسه کې پراخ ونډه.
ساده سب کې د طرز العمل په اړه معلومات ورکړي.
طرز العمل پاس شوی دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو په اکثریت او سره د طرز العمل پاس کړی دی او په هغې کې د دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې ټول موارد ذکر شوي. کله چې زه وایم چې په ټول هیواد کې به په آفلاین شکل دغه سیستم نه استفاده کوي، زه خو د ځان دغه خبره نه کوم. هغلته یو طرز العمل شتون لري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو پاس کړی دی او د هغې پر اساس باندې به په راتلونکو ټاکنو کې موږ په آفلاین شکل سره په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کوو. د جناب اوریا صاحب دوه همکاران هم راغلي وو، هغلته د ما په نظر اخلاقي صاحب وو د ټول څخه خبر لري.
وریا صاحب، که په وروستۍ توګه دا بحث را جمع کړو، تاسې په عموم کې د بایومیټریک سیستم له استعمال نه د انتخابات د شفافیت نه راضي نه یې؟ راضي.
دا خو زموږ یو اساسي غوښتنه وه، دا او زموږ د غوښتنې او مدني مبارزې په نتیجه کې بایومیټریک د یو معجزې په ډول باندې په هیواد کې رامنځته شو چې دا د هیواد لپاره او د ټاکنو لپاره او د شفافیت لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼو. طرز العمل دوی به جوړ کړی وي، دوی به ویل چې موږ طرز العمل جوړ کړ، مګر تفاهم او توافق بل شی ده. تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، حکومت سره په دې باندې توافق نه ده سوی. ممکن سیاسي ګوندونه ډېر ښه نظریات ولري تاسو ته درکړي د طرز العمل د جوړولو لپاره، او هغه لا نور هم غني سي. مدني ټولنه، ناظرین، د دې نظریاتونه باید استفاده وسی او موږ په طرز العمل باندې واحد فکر باید ولرو. دا یو وړخیزه طرز العمل بیا ستونزې رامنځته کوي. نن موږ په بحث کې ستونزې لرو، سبا ته موږ په عمل کې ستونزې لرو، او د عمل ستونزې بیا په تصادم او ټکر باندې تبدیلیږي. او دا ډیر اسانه مسله ده، کمیسون کولای سي په یو دوه ورځو کې دا ستونزې حل کړي.
ساده صاحب، که بحث را جمع کړو، د ورستۍ پوښتنې په توګه راته کوي چې څومره ډاډ ورکولی شي چې د بایومیټریک سیستم به سم وکاریږي، انتخابات په شفاف ډول ترسره رسید، اوریدونکو ته څومره تضمین ورکولی شي؟
افغان صاحب، مننه. دغه تضمین ټولو هیوادوالو ته موږ ورکوو. موږ د شفافیت دپاره هغه اقدامات ترسره کړي دي. بغیر له بایومیټریک نه هم دلته ډېر څه ترسره شوي دي چې بدبختانه یو شمېر کسان په هغې باندې سترګې پټوي چې دام فکر نه کړم درسته اوسیږي. د دې ټولو تر څنګ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي او استقلالیت ته هم پام وشي. موږ داسې نه شو کولای چې هغه کوم کار چې موږ په کمیسیون کې ترسره کوو هغه دې بغیر له دې چې د نورو زیداخلو خواوو څه چې دوی غواړي هغې ته د ځای ورکړو. دوی د سلا مشورې تر هغه پورې موږ سره همیشه له دوی نه موږ سلا مشورې په دې برخه کې اخیستې دي، او په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ دا یو عملیاتي پروسه ده او موږ وخت ډېر کم لرو. په دغه کمه موده کې باید موږ همیشه سیاسي عذاب ته بلنه ورکړې ده. همدغه طرزالعملونه چې پاسیږي، همدغه مهم موارد باندې چې هلته بحث کېږي، د دوی څخه مو غوښتنه کړې چې دوی خپل استازي راته واستوي تر څو وتوانیږو هغه ټول موارد چې بحث پرې کېږي په هغې باندې هغلته درست بحث ترسره شي، او داس یو حل لاره پیدا کړو چې په هغه باندې هیڅوک نیوکه ونه لري، او اصلي هدف تر لاسه کړو چې هغه پراتونکو ټاکنو کې د شفافیت تضمین.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال وین ذبیح الله سعادت، او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له وین فضل الرحمن اوریان، مننه چې په بحث کې را سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه، زما حق.
نیوان ورسوالی مواد په وړاندې خلاصې وي.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.